سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمپل اختر کله کوم پیل په خبرونه کو د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپل لپاره د کورونی د کورونو د جوړولو د کار د پیل دو خبر ورکړې دي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه وخت په خپلې ټولنیز شبکې لیکلې دي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د 2023 پکسلې کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی هغه ویلي دي چې دغه کورونه به په معیاري او د خرګوټي په ډول د زلزله ځپل لپاره جوړیږي خغلی مجاهد زیاته کړې ده چې هڅه کیږي د ژمي له رسیدو مخکې دغه خرګوټي بشپړ او کورنۍ د هرات د رستۍ او زلزلې زیانمنو شو خلکو ته توضیح شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا پرون پیو خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د زلزله د زلزلې او له زلزلې وروسته سخت ټکرونو په نتیجه کې څه باندې 2300 کورونه وران شوي دي او چې همدارنګه د مړو شو شمیر 1500 تنه او د ټپیانو شمیر نږدې 200 تنه خودلای دي د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتنه دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وزنډوي د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم غړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 400,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي په راپور کې یادونه شوې ده چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوې دي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړې ده چې له دې هیواد ووزي کنه په جبري ډول به وستل شي دا اسرائیل په اوس هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزي په یو رښتون کې د تیر شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د فیرشوی او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې په دې پیښه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و حماس د 14 پړه پر اسرائیل وچولې خو اسرائیل وايي په غزه کې ډیره د بل فلسطینی اسلامي جهاد سختريزي ډلې لخوا فیرشوی توغندي دغه 14 رامنځته تکړه دا بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوا او سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریټ پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله د ډلې د اماق پونم په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د ډلې یو جنگیالي تر سره کړی دا بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک یو 45 کلن تونسي وګړی نیولی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه له دې وړاندې رد شوی و خو له هم په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسېده او د افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې نن خپله څلورمه لوبه له نیوزیلند سره پیل کړې ده د افغانستان ټیم په چوغټل وګټل او تو په چونه یې غوړه کړه تر اوسه په څلويخت اشاریه په څلويختمه ورکی یو سلو 15 منډي دی او څلور کسان اوټ شوی دی افغانستان لا هم لګیا ده دوی تو په چونه کوي او نیوزیلند تو په هنه کوي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واورې چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال او سوداګر وژلې دي دا چې علت څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو ورزو د کونړ په ختیځ کې کونړ ته چې هلته خونکي شکایت لري چې ماشونه کم دي
خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا نه او چرته کبلار ما روان خامخه یو تو پښتنه کوي مثال دکاندار ته هغه ځما قرض نور کری کور کې اوسېږي
بلخ خو بیا د افغانستان په سویل کې هغه چې خوانځي ته شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو سره دوی نشي کولای چې هم خوانځي وي او هم کار وکړي
دا کور ما شریم په کور کې دولس کسانې د فارې د څوک نه سپدار مشکل دا هغه ما یې پدې
په دې اړه ته وړاندې نور جزئیات هم لرو. غزنی ته به هم ورشو چې خلک شکایت کوي پاسپورت پاسانه نشي اخیستلی، دوی حل لارې وړاندې کوي.
پاره شوبه کې دوه درې مامران به سکار وکړي چې دغه دوغنه مخلوق بدل ده، چې دا خلاص کړي، سکار خلاص کړي، یو مامور نه باندې رسي.
نور مسائل هم شته، ملتیا مغاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په ننګرهار کې را معلومه کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګوالي مرستيال او سوداګر هغه محمد روتوال وژلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت امنیت قومندانۍ وایي د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستيال او سوداګر اغا محمد رودوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم پنګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان رئیس زابلی ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي رادیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتیدلو لامل غنو افغان سوداګرو له خپل هواده پانګیو وستي، خو هغه چې پاتې دي د په خبره ک په وړاندې د نامنۍ پیخي زیاتیږي، خایدوی هم خپل هواد پرېګدي.
حکومت د دا رقم پیخ وملونه نسی او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجارت تورنی کی. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلی وي او لدې وروسته به هم ځینې تجارت پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بل ضربه وي چې بخیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوی افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل کاتوم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوي، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوي وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوی سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه لې چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوی سوداګر د کورنۍ وغړي حاجی پتنګ ازادي راډیو ته وویل
وروره دوی چا سره نه بدل وروده نه مشکل وروده، بس نور مونږ نه پیګور وروره چې دا څنګه چلته موضوع ده، موبایل هم تر وړه ده، دفتر ته ورغله ده او بس وهاله ده وروره نه څوک به پوینو مګر ما خام په پوي حکومت کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او تر په اوتاک د خپل دفتر کې پروت وروره.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتیدلو لامل غن افغان سوداګر له دې هیواده ووتل او خپلې پانګې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړي چې په دې هیواد کې د سوداګرو د اختطاف پیخي زیات شوي. د دې خونی مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دوه میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ډیر لږ سوداګر تختول شوي. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تختول شوي سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیس کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن دی. د سازمان د هموی لیلی چې د وروستیو و زلزلو له امله د افغانستان په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیمن اغېزمن شوي دي او د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې 209 اتیا کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې زلزلې ځپلي وایي په بیړني ډول لاسنیوي ته اړتیا لري. تفصیل په راپور کې.
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغېزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپل پاڼه په یو خبر کې لیکلي وروستیو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیما اغېزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلی ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمیر مخ په ډېرې دود. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپل اکسپانډ خبرې کړي وایي
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمیره د ډېرېدو په حال کې ده خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو پر رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شوي وړتیا او تر رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او خای یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1300 او د ټپیانو 1950 تنه خودل. په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلی وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې لزرو تنو زیات مړ شوی او له 2000 زیات ټپیان شوی دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي هم وای جری باید لاسنیوي وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي رادیو ته ویل
دلته نږدې اته میاشتې ژمی وي. موږ نشو کولی له خپلو کورونو ووځو. بېله دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې. له زلزلې وروسته خو مو بیخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي. د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کمپ شته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي. خود دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړې دي. خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
وزو پاس ویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې به سرپرست ماشومان د حرفوي زده کړو او مالی ملاتړ غوښتنه کوي. دغه ماشومان چشميري زورګونو ته رسیږي. د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې پادرنو کارونو بوختي. تفصیل لسیمی په راپور کې اورو.
پنځل اسکلن ګرانغه د کندهار ښار په یو څنډ کې د تیرو دوو کالو راهیسي مجتوب کوي. د لوی هله شونځي تتلل دي خو اوس د ترک پر سر د خلګو بوټونه ګنډي او رنگوي. ګرانا غوايي پلارې د نشیتو کومتا دي او په کور کې بل سرپرست نه لري چې له همدې قبله د اردې کورته یو ګولا ډوډۍ وګټي.
دا کور ما شریم په کور کې دولس کسان دي. د فارید څوک نه سپدار مشکل دا ما یې پدې زه دا مچ غته نه سم دولت باید ما سره مرسته وکړي. زه مدرسه یو درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټکټک بازار د اهنګری په یو دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی. هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړی وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پر کولای. د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوي وکړي او یادې هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې موږ ته کار زمينه مرته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په وجو درته ګرځره بستور موږ دا کار کو مر دا کا زمینه مست برابر کی مر دا درون کارونه کنه دی ز کاونه کم دا ز کو پچی شو چلو مطلب د سرای کرایا جلا دی د بار بیر جلا دی نو ز مجبورم چ کار وکم ز کاونه کم کوټه سو برو دی ور سو کار کی سو نسنو چ کار ز خپل عادی سار چ من ز کم پتن ز بجرا ز ما شام په 10 بجې 9 بجې زم کوټه دم ز بس سورا ز خپم په دکان کی چ ما دی کوټه او شی مې وستو چ
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمينه برابر شي.
دولت باید وجهت هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي تر څو دي ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې تر څو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اسلام باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصرف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې په غزه کې په یو روغتون کې چاودنه د اسرایلو کار نه دی. هغه د خبره نن اسرایلو ته تر رسیدو وروسته د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه او یو ځل بیا حماس یې تورن کړی دی چې یوازې د فلسطینیانو کړاوونه زیاتوي. همدا شېبه راسره په سټډیو کې زموږ همکار نوریاس نوری د نوری صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. کده دغه سفر جزئیات او د دې کړي روستۍ حال سره شریک کړي.
بلې فريد جان مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د غزې ترنګ په یو روختون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوی دی اسرائیل کار نه دی. بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغه شواهد چې دلی دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نستاسو. بایدن په دې اړه چې ولې دی باور کوي چې دغه چاودنې لامل اسرائیل نه و نور جزئیات ورنه کړل، خو بایدن زیاته کړه هلته ډیر خلک شته چې ډاډه نه و د چاودنې لامل څه و. بایدن نتنیاهو ته وویل چې دای په روختون کې چاودنې ډیر خوشینه او په غوسه کړی او څرګنده کړه چې حماس د ټولو فلسطینیانو استازیتوب نه کوي بلکې یوازې د هغوی کړاوونه زیاتوي. بایدن همدارنګه وویل چې اړتیا ده داسې لارې چارې ولټول شي چې په نتیجه کې د ژوند ژغورنې هڅې ګړندۍ او زیاتې شي تر څو د ده په وینا له هغو بې ګناه فلسطینیانو سره مرسته وشي چې د دغه کړکیچ په منځ کې راګیر دي. بایدن پر اسرائیل غزې د اکتوبر د ومی بریتا په اشاره وویل حماس اسرائیلان په قتل رسولی دي. د وژل شو اسرائیلانو شمیر 1400 تنه خودل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د سفر په خاطر له بایدن مننه وکړه او هغه ته وویل چې دا یو ډیر د پام وړ اقدام و. په عین حال کې د اسرائیل پوز هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په ال اهل العربي روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل وای په غزه کې ډیره دی وی بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوی توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې د دې چاودنې پړه پر ځان لګول شوی تورونه رد کړې دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت بیا وویل چې د اسرائیل هوایي برید د غورانی رامنځته کړې ده، خو اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل څخه په کتنې سره غواړي نړۍ ته وښيي چې امریکا پر روان کړکیچ کې د اسرائیل ترخوا ولاړه ده. ټاکل شوی و چې بایدن له اسرائیل وروسته اردن ته لاړ شي او هلته له یو شمېر عربي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړي، خو هغه په دغه روغتون کې د چاودنې له امله لغوه شو. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې بایدن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ګډون وکړي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پر اسرائیل د حماس برید د یو بوګنوونکي عمل په توګه او همدارز د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې میلیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې پلار دي په بشري مرستو کې زند غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوې د پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رایه اخیستو ته وړاندې شي پرون سه‌شنبه بشپړ نه شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 2800 فلسطینیان وژل شوي او ګمان کېږي چې 1200 تنه نور به د نړیدلو ودانیو تر خاورو لاندې ژوندي یا مړه وي. دا شمېرې په غزه کې پر روغتون د تېرې شپې له چاودنې مخکې ورکړل شوې دي. د راپور له مخې د دغه چاودنې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې په سیمه کې اعتراضي لاریونونه پیل شوي. د لویدیځې غاړې په لویو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي او د لبنان او اردن په پلازمینو بیروت او عمان کې هم ډېر اعتراض کوونکي له دغو لاریونونو سره یو ځای شوي دي.
ډېره زیاته مننه کورودان نوریاس نوري و چې اسرائیلو ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې پاسپورت اخستن کې شکایت کوي وايي دلته د پاسپورت اخیستو کارونه چندان خنډ تر سره کیږي. دوی وايي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په کتار دريږي خو مزګر بیرته نه هلیستنيږي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې ورو
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مخ ته خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. د غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې لپاره غلې مې چې دغه زوی مې 2 میاشتې کېږي چې ایران راوړل ده اوس یې پاسپورت یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې دغه لپاره غلې.
دا نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکا مخته بیول کېږي. د وای دلته ک څومره مامورین او کارکونکو زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
افرین مسولیت دغه مو نظر د سي دغه ده پر شوبه کې دوه درې مامورم به کار وکړي دغه دوه مخلوق ودار ده سي د خلاص سي کار خلاص یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکو شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان شنه تر سره کیږي. دی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي خو مازدیګر بیرته نه هلیستنيږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی پاسپورتونو ته اړتیاوي زیات دي نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوي په پام کې نیولو سره په پاسپورتي اداره کې مامورین زیات کړی چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیات دي د بلګې په توګه لکه زما پرون ابل اورز ل جاغوري ولسوالۍ څخه راغلم. دلته د خلکو کارونه په ځند پر مخزي یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز تراولي د هغوی اقتصاد کمزورې وي نشي کولای چې دلته په هوټل کې پاتې شي نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصيږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې د خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورتونو د جوړولو چارې دی اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدوري پسې لاړ شي ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورت کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورت ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډ نه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورت له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجه ولایت کارکونکي ورکړي تر څو د خلکو کار نه ژر خلاص شي.
او دغه وزر له عمومي ریاست سره هم شریک کړی ده چې د غزنی ولایت له اول درجه ولایت و چې ده پر نفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېمې درجه ده نو انشاءالله مو سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت پورې اضافه کړو هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل شي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په یواد کې پاسپورت اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
و موریدل چې په غزنی کې یو شمیر اوسیدونکو په پاسپورت ریاست کې د ستونزو لامل شکایتونه کول، بل په لو بیا په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې اتل سوا خونکو لکم بوت سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې په دغه خونکو کې اواز د نجونو د شپږم ټولګي ولپاره نږدې اته سوا خزینه خونکو ته اړتیا ده. تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وای د خزینه او نارینه خونکو کمی سره مختی او لامل یې ستونزې غالي. د یاد ریاست مشر مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې اتل لسو خونکو کم دي او که ټول نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي دا شمیر نور هم لوړیږي.
تقریبا اتل لسو خونکو زمون کم دي. دغه اتل لسو کې هم دغه حقیقت دی چې نو سو نه پندوس خزینه خونکو زمون کم دي ته موږ ضرورت لرو، او دا په هغه لسو کې واغه مکاتبو کې دي چې هغه په هر تش پیغام سره پر شروع دي، خو د شپږم سره پر هم زمونږ دغه کم بد دي. د دولسم پر شروع شي به خو یې خېلی چې به ډیر ضرورت وي د خزینه.
هغه وای په خونځو کې د خونکو د کمی ستونزه لته رو کلون ور پاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په ټولو خونځو کې د خونکو کمی پوره کړي.
ځکه زمونږ په ډیرو مکاتبو کې چې هغه د جنو دي ابتدایي دي یا متوسطي دي، هغه کې نارینه استادان هم ډیر د مخکې نه مقرر و چې موږ اکثر بدلم کړل. د لکانو مکاتبو ته په هغه باندې موږ خزینه استادان مقرر کړي هم دي، نور هم داسې شته دي. نو زمونږ ډیر ضرورت یې خینه چې د خزینه خونکو ته دي.
د پوهنې برخه کارپوهان به وای د نجونو پر مخ لښپاګم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازو تړل کې دو سره د خونکو د کمی ستونزه نور هم زیاته شوې ده، او که یاد بندیزونه هم داسې دوام وکړي یوازې د تعلیم او تحصیل په برخه کې نه بلکې په روغتي او نورو برخو کې به هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو زیات کمی رامنځته شي چې به یې هوارې مشکل وي. محمد امین،
دولت ته پکار ده چې د اوسنه د خزینه خونکو د ګمارنې، د هغې د روزنې او د هغې د پوهې لوړونې لپاره پروګرامونه پیل کړي، او له بل پلوه د خونکو معاشات هم کم دي. که چیرې د خونکو په معاشاتو کې لوړوالی راولي، دا به د خونکو د اقتصاد د ښوال لپاره یو ښه ذریعه وګرځي.
خونکي بیا وایي د معاشونو کموالی په وجه ستونزې ګالي، او نور کسان چې د دوی مشکلات ګوري د معلمې دندې ته زړه نه کوي. په کونړ کې د یو خونځي خون کې
ماس کم دی، او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا نه، او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کری کور کې اوسیږي. په افغانستان کې خون کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي. نو موږ لوړپوړو چارواکو نه دا هیله لرو چې د خونکو د معاش کې تغییر راولي، او دا اوچت کړي تر څو د خون کې دغه مشکل حل شي او په آرامه سیم کې په صحیح توګه ما درس وړاندې.
د یادولو د چین طالبانو له بیا واکمنې دوه وړاندې هم د انجونو او هلکانو خونځو کې د خونکو کمی موجود، خو اوس د غستونزه د هر ورځې په تیرې دوه مخ په زیاتې دوده.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مستاسو سره تماس نیولای. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سول. ټولو شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پردوس واړم، او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پات دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري، او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورونه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي، او له دغه کسانو سره مرسته وکړي، او دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه راز مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی، او د یو افغان په صفت می د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشری همدردی لمخې دي دغه افغانانو لاسنیوي وکړي، او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر چوي حجل مرستي وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یو شی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي. مثلا دی متخصص جړو کوي دی مغزیات او کارم کوي. د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي. نو دلته دواوی هم به کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز علاج نه کیږي ځکه چې دی دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکي. نو دی باید چې دیار مرز ځان ته ډاکټرې باید ډاکتران پر شی روپۍ اخلي نو د دې مخه دی ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمه نیمه تر اورسیدو.